السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغانستان د ځمکې پر مخ د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی. خاغلی بینټ پرون دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته کړې دي. دغه راپورونه لږ وروسته راځي خو اوس د دې ساعت خبرونه اورو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنګي اسیران وژلي دي. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
له محکمې او قانون پرته د نیول شویو وسلوالو د وژنو معتبر راپور نشته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
د ریچارډ بینټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي دا راپورونه رد کړي چې په پنجشیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د ویلي و که داسې څه شوي وي تحقیقات به یې وکړي. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 1000 ټنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان 80000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له وړو کېدو وروسته 60000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې ده. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. رویټرز خبری آژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شول منلی دی. برید کې له شلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبری آژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دغه شرارت به قطعا بې ځوابه پاتې نه شي. واشنگتن په یو شمیر ایرانی چارواکو د سوله ایزو مظاهرو د ځپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دوی د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي پر چارواکو، د استخباراتو پر چارواکو، د تهران او ایالتي زندانونو پر مسؤولانو او پر هغو ادارو او خلکو بندیزونه لګولي چې انټرنیټ سانسوروي. په ایران کې پرون اعتراض کوونکو د مهسا امینی د 40مې د ویر په ترڅ کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پوځ په وینا پرون روسي ځواکونو په لږ تر لږه 40 سیمو حمله وکړه. په دې ترڅ کې اوکراینی ځواکونو د خیرسون پر ستراتیژیک ښار د برید لپاره چمتووالی نیولی دی. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ 3 لوبې دي. جنوبي افریقا له بنګلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوې سره مخامخېږي. هند او بنګلاديش تر اوسه یوه یوه لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپله لومړۍ لوبه بایللې ده. د جنوبي افریقا او زیمبابوې لوبه د باران له امله مساوي شوه. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوه چې دواړو لوبډلو یو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له آیرلند سره مسابقه وکړي چې پرون د انګلستان ټیم ته ماته ورکړه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای بللی دی. ریچارډ بینټ چې پرون یې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کوو وویل هیڅ دیني توجیه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره نشته. ښاغلی بینټ همداراز د دې په اړه چې طالبانو جنګي اسیران وژلي دي د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. تفصیل له احمد شبراو.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تېره شپه وړاندې کړ. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو، اقلیتونو، مدني فعالانو او خبریالانو وضعیت ته اندېښنې وړ وبلل او ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
From a human rights point of view,
په عمومي ډول د بشري حقونو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونۍ غونډه کې د چین او روسیې له استازو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازو چې خبرې کولې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بینټ وویل چې د دې شونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دینی توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر 400 ورځو ډیره موده دا شونځي بند وي. ښاغلی بینټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فایق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقونو د مدافعانو، خبريالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فایق د بشري حقونو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمېر سوالونه له ښاغلي بینټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه ځواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپل بینټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې داسې کره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنګي اسیران وژلي دي. د پدې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادعا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بینټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چیرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تل په 15مه د یو کال په مخه تم دیت شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمیر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر مولا هبت الله خونزاده سره نه دی کتل.
و موریدل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ریچارډ بینټ افغانستان د خزو او جنونو لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو بد ځای بللی دی. طالبان بیا د بشري حقوقو د وضعیت ننګ کوي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې حقیقت موندون کې ماموریتونه په خپل موندنو کې عدالت تپام نکوي. د دریزونو دا بیلوالی په څمانه په همدی اړه مې دی مرکه په فایل کې په کاناډا کې مشت افغان کتون کې کاظم حزب الله وپوښت.
اول خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په راپور کې راغلي دي وی چې د کم حق بشري حقوقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. د په خلو خو داسې خبرې کوي خو په عمل کې بیا داسې نه ده. یو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور به تاسو لوستئ، هغه په خپل راپور کې ډیر بې پرې دی، ډیر بې طرف دی. دا دنده هم دا ده چې هغه باید یو طرف ونیسي. یعنی دغلته خو یوناما هم شته، د ملګري ملتونو نور ادارې هم شته. خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکوونکي افغانستان ته نور ډېر هوډونه تلیږي دوی چاغه هر اړخیز معلومات راځم کی تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړي، خلکو سره خبرې کړي، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د معلومات بي پري دي او ډېر شدید افغانې خود لري د لوی تشويش ظاهر کړي دي. په خاصه توګه د دې راپور غزياته برخه د خزو د حقونو لپاره ده. حتی په یو ځکه وای چې یو خزرته ویل چې سره سره دي چې مونږه د خپل فامیل آزاد لا سور کړي دي، ډېر غمونه را باندې تیر شوي دي. خو طالبانو چې کم نو امیدې راوستې دي، زمونږ د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوبې شروع کړې دي او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي دا مونږ ډېر سخت درد دی.
بله، او ډاکټر صاحب څه فکر کوي که ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې ښیي دا دویم ځل دی چې ریچارډ بینټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقوقونه تامین دي، د دریزونو دغه بیلوالی به فکر نه کوي له نړۍ سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي؟
بالکل دا به پیغیز وکړي. یو طرف ته نړۍ ده، د دنیا هیوادونه دي، یو طرف طالبان دي. که طالبان دا توقع کوي چې نړۍ دي د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي، نو فکر نه کوم که داسې وشي. حتی اوس تاسو په دا د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګورئ تاسو کنه، دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه، د ریچارډ بینټ سره او د ملل متحد د راپور ورکوونکي سره. یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وړي چې د دوی خوښته، دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې زوینه مکه طالبان هم دغه خپل تګلارا مخ په وړاندې ویسي، د نړۍ نه بجدا شي او کم اهداف شي دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی ډیره مشکل را تخکاری چې آلته ورسیږي.
بله، او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړی سي، ځکه د حکومت دغه د سبان د کال واوخته خو لا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه له طالبانو سره ما غیر مستقیم تګ راتګونه کوي.
نو تر څو پورې طالبان په خپل پالیسي په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي، مثلا تاسو وګورئ ډیر بنیادی خبرې د جنکو مکتب ته لیږل دا څومره سخته خبره ده، او په دغه د ملل متحد یا د په دې راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه هم دې ته خودل شوی ده. حتی دا سوې کېږي په الفاظو کې چې بلا قید او شرط او د چټک ډول باید د مکتبونو خلاص شي، ولې دوی هیڅ داسې د لکه په کڼو وګونو چې دا خبرې پریوزي. نو که دغه سي تګلار ولري دغه سي کار کوي، نو فکر نکوم ک د نړۍ سره نږدې شي. دوی باید بنیادی تغییر په ځان کې راولي.
ډیر مننه. کور ودان په کاناډا کې مش د چارو کتون کې ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د روسي راپور او د طالبانو پر خبرګون خبرې کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوسم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو نوی راپور غالو په خپل تازه سروې کې ویل دي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی. د مهمه تحقیقاتي ټولنې د پروسه کال د سروې نتیجې خبرې کړې دي. د هغه کال دی چې په نیمایي کې طالبان وقته ورسېدل، او دا یو وکړه چې په افغانستان کې امنیتي وضع هم کنټرول کړه او امنیتي خکړ. تفصیل په دې راپور کې.
د ګالوب د سروې لمخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې 22% نارینه وو د شپې په مخه د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کاوه، او په شوزو کې دا فیصدي 12% ته رسیده. د دې تحقیقاتي مرکز په وینا یو کال مخکې تر دې دا شمېرې ټیټې وې. د نارینه وو د خوندیتوب کچه 14% کې وه، او د میرمنو 8% کې. وروسته له دې چې د پروسه شکل تر نیمایي وروسته طالبانو کابل ونیو، په ځانګړې توګه د ښځو د امنیت په تړاو راپورونه زیات خپره شوي دي. یو شمېر ښځینه مدني فعالانو ادعاوي کړې دي چې د طالبانو له لوري له ګواښونو سره مخامخ دي. په واشنگتن کې میشته د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د 2020 کال په ترڅ کې د نړۍ تر 130 پډېرو هیوادو کې له 1,20,000 مشرانو سره د مرکو په بنسټ دا سروې چمتو کړې ده چې پرونی خبره کړه. د دې سروې له مخې سنگاپور تر ټولو امن هیواد ګڼل شوی دی. د ګالوب سروې کې ویل شوی چې په 2020 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له هرو 100 کسانو څخه نږدې 9 کسانو ویلي چې د شپې له خوا د ګرځېدلو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي، او په خپلو سیمه ییزو پولیسو باور لري. د ګالوب سروې کې راغلي چې له کالونو راهیسې خلک په لاتین امریکا، د کارابین هیوادونو او د افریقا د صحرا په جنوبي هیوادونو کې د نړۍ د نورو سیمو په نسبت د لږ خوندیتوب احساس کوي. له افغانانو وروسته 2.5% د افریقا د جنوبي برخې اوسیدونکي، 3.5% وینزویلایان، او 3.5% د ګابون هیواد اوسیدونکي په ترتیب سره د لږ امنیت احساس کوي. په متحده ایالاتونو، کاناډا او غربي اروپا کې هم د تیرو کلونو په تناسب د امنیت لپاره ټاکلي معیارونه او شاخصونه ټیټ شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې اصلي علت پر سیمه ییزو پولیسو د خلکو د اعتماد کموالی شودل شوی دی.
د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د سروې لمخې افغانستان په 2020 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد وو. محمد اسحاق اتمر هم چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري د ګالوب له سروې سره تر یو حده موافق دی. له هغه سره احمد شیبر دا مرکه کړي.
په 2020 کال کې خو واقعا چې افغانستان کې هم جګړې ډېرې وې، هم ناامني ډېره وه. دا یو خو د هغه وخت د دولت جګړه دی، دولت د مخالفینو سره او د پټول افغانستان کې دغه جګړه د مدلوز بل هغه تر هغه ډلې چې دلته په مختلفو نمونو باندې ځای په ځای شوي وي، دوی هم په خپل منځ کې هم سره جنګېدل، او هم په ملکي اهداف او په خپل مشخص اهداف باندې دوی بریدونه ترسره کول.
اتمر صاحب، اوس طالبان خپل لوی لاس راوړنه امنیت کړي، تاسو د طالبانو د امنیت ټینګې دوه ادعا څنګه ښکاري؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې امنیت یوازې د جنگ نشته، نه د امنیت هغه چې خلک رواني امنيات لري، اقتصادي امنيات لري، اجتماعي امنيات لري، دا ټول امنيات